کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم داده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده دویمه سهرانه خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او داده اوس پام کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو لویو پروژو د عملی کولو لپاره د هغه ملک د حکومت سره د 691 میلیون ډالر مرسته کړې ده. پرون امریکا د خپل متحدینو سره په سوریه کې د مشکوکي خونړۍ کیمیاوي حملې په پاک مقابل کې د ممکنه نظامی عملیاتو د پراخولو د مسلې په باب سلام مشورې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف به شمالي کوریا ته سفر وکړي. او سپام غړي د خبرونو تفصیل ته. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملی کولو لپاره د هغه ملک د حکومت سره د 691 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالیې د وزارت او د نړیوال بانک چارواکو د دغو مرستو موافقه لاسلیک کړې. د افغانستان د مالیې وزیر عقیل احمد حکیمی په دې مناسبت وی غونډې ته وویل چې د دغو 691 میلیون ډالرو نه به 600 میلیونه ډالر د عامې روغتیا د وزارت په صحیح پروګرامونو مصرف شي. پرون امریکا د خپلو متحدینو سره په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په یوه کلي کې د مشکوکي خونړۍ کیمیاوي حملې په مقابل کې د ممکنه نظامی عملیاتو د پراخولو د مسلې په باب سلام مشورې کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نطاقې هیدر ناورت په سوریه کې د امریکا د نظامی اقدام په باب ویلي چې موږ یو مشترک جواب ته منتظر یو. په دې برسیره پرون د کیمیاوي وسلو د استعمال د سارنې نړیوالې ټولنې ویلي چې هغوی خپل یو هیئت د سوریې د دوما ښار ته دې دپاره استوي واستئ چې هلته د احتمالي زهرجن ګاز د استعمال په باب چې پکې په لسګونو خلک وژل شوي تحقیقات وکړي. له دې نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې د سوریې د دوما په ښار کې په ملکي خلکو چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلې نه کار اخیستل شوی دی احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف شمالي کوریا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو مسکو ته د خپل سفر په لړ کې پرون د روسیې خارجه وزیر ته د سفر بلنه ورکړې ده. دواړو لوړ رتبه ډیپلوماټانو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د جنوبي کوریا او د امریکا سره د پیونګ یانګ په جنجالونو خبرې کړې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون هم په اوکلاهوما سیټي کې د ومې ورځې لپاره د استادانو د اعتصاب لکبله دوه مکتبونه بند وو. په هغه حالت کې د استادانو اتحادیې په دې فشار اچولې چې د دولتي تعلیمي مؤسسو بودیجه زیاته شي. په دې برسیره د اوکلاهوما د ایالت په نورو سیمو کې هم ډېر مکتبونه بند وو. دغه استادانو د اپریل د میاشتې د 2 منټې نه په اعتصابونو لاس پورې کړی دی. دغه استادان د دې غوښتنه کوي چې د مکتبونو د احتیاجاتو د رفع کولو لپاره باید مناسبه بودیجه تخصیص شي. د استادانو دغه د اعتصابونو لړۍ لویدیځ ورجینیا، اریزونا او د کنتکی ایالتونو ته هم رسیدلې ده. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر سمدستی د ټولو سیاسي بندیانو د خوشکولو هدایت صادر کړی دی. د سودان دولتي خبري اژانس سنا پرون ویلي دي چې دغه هدایت په ملک کې د پخلا کېدنې د ملي یووالي او د سولې په خاطر صادر شوی دی. مګر دغه دولتي خبري اژانس په دغه راپور کې دا نه د سرګند شوی چې څومره بندیان به چې څومره سیاسي زندانیان به خوشي شي او هم پکې دا غوي د نومونو ذکر نه ده شوی. لدین مخکې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اتیا سیاسي زندانیان د بند نه خوشي کړی دي. لیکن مخالفو ډلو ویلي دي چې دا غوي 50 سنه له هم په زندان کې پاتې دي چې په هغه کې د سودان د کمونیست ګوند مشر مختار الختیب هم شامل دی. سومالی او متحده عربی اماراتو په مګدیشو کې د دغه عربي ملک نه د انتقال شو پیسو په سر په یو بل انتقادونه شروع کړي دي. د سومالی حکومت د یک شنبه په ورځ 3 بکسونه چې پکې 9.6 میلیونه ډالر وو د مګدیشو په یو میدان کې ضبط کړي دي. دا خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه واوریدل. د کونړ ولایتي چارواکو ویل دي چې د ډیورند د کرخې لبل غاړې پاکستانی نظامیانو د کونړ د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ باندې توغندي وشتلې دي چې یو کس پکې وژل شوی دی. ذبیح الله غازی رپورٹ را لیکل دی.
دا کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی تر سفر وروسته لومړنی توغندیز بریدونه دي چې د ډیورند کرخې لپاره د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالو لګیدلې دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته ویل ل تیری ورځی رئیسی د کونړ په غرنو منطقو لګیدلو دغه سلګونو مرمو یو کس وژلې او دوه کورونه نقصانی کړی دي.
څلو سو پنځه د شپې مرمۍ راغلي، درې تیر په سرکانو راغلي او پاتې په دانګام راغلي او سرکانو کې یو کس شهید
پاکستانی نظامیانو د دانګام ولسوالۍ په لوړو څوکو کې نوې پوسټي جوړې کړې او د ملکیانو کورونه په نخښه کوي. ملک اکبر خان د دانګام ولسوالۍ قومي مشر دی. هغه وایي اکثر کلیوالو کړي کړي او کلی باندې لشپو وتلې دي. تیره اونیم د ډیورن کرخې له پاکستانی غاړې نه پیښتل شو مرمو د کونړ پنځه ملکیان ټپیان شوي. که څه هم افغان پلازمینې ته د پاکستان د لومړي وزیر پراته کې خاقان عباسی ته پر کونړ د کېدونکو توغندي زبریدونو شکایت شوی او وروسته د افغانستان دفاع وزارت یو پلاویم په همدې مسله اسلام آباد ته ورغلی او خدا سي ښکاري چې دغو خبرو کومه غوڅه نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم پاکستانو چارواکو پر کونړ د شو بریدونو په مسله تازه څه نه دی ویلي، خو هغه غړه حکومت وړاندې ویلي چې د ډیورند پر کرخه ډیر کله ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان نه خکې چې دوی خپل دښمنان ګڼي. خو افغان پلو ته خلک او حکومت وای دغه کې دون کې بریدونه د افغانستان په خاوره تیرې دي او ځایي ولسی خلک پکې نه خکېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ګواښ کړی دی چې د سوریې د دوما په ښار کې په ملکي وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په ځواب کې ښایي د دمشق په ضد پوځي اقدام وکړي. روسیه دغه تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. د آشنا تلویزیون رپورٹ واوري.
ولسمشر ترامپ تیر شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال وویل د دې برید په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بیرحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د هغو مخنیوی به وکړي.
We're going to make a decision on all of that.
موږ به نشو یا ډیر ژر پریکړه وکړو. موږ داسې ظلم ته چې موږ ټول یې شاهد یو اجازه نشو ورکولی. په تیر بیا چې موږ یې د مخنیوي صلاحیت هم لرو.
ولسمشر ترامپ وویل امریکا څو ډوله اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ په سوریه کې د کیمیاوي برید وروسته چې روسیا او ایران ګرم ګڼلی وو ویل هر هغه څوک چې د دې عمل مسؤل وي ګرانه بیه به ورکړي.
If it's Russia,
کروسیا، سوریا او ایران یا دوی ټول په ګډه ګرموی مګوی پیدا کړو او ډیر ژر به د دې جواب تر لاسه کړو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د دې سازمان امنیت شورا ته ویل امریکا به د دې شورا پریکړې ته انتظار ونه کړي او په پوځي اقدام به لاس پورې کړي.
هیستوري ویل ریکارډ
دا شی بابا په تاریخ کې ثبت شي چې د امنیت شورا د سوریې د خلکو په ساتنه کې خپل دنده پوره کوي یا ناکامه کیږي. په هر حال امریکا به خپل اقدام وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د دوشنبه په ورځ ویل امریکا به د سوریې په دوما ښارګوټي کې د کیمیاوي وسلو د برید په غبرګون کې چې لږ تر لږه 60 کسان پکې وژل شوي د سوریې په حکومتي ځواکونو د هوایي برید احتمال نه ردوي. روسیا ادعا کوي چې سیمه کې میشت کارپوهانې د کیمیاوي وسلو هیڅ ډول نښې نښانې نه دي موندلې. روسیا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو په اړه له ملګرو ملتونو څخه د ځانګړي پلټنې غوښتنه کړې ده.
کچېرې د امنیت د نشتون په پلمه د روسیې ضد اهداف پوره کوي او متخصصین نه لیږي، بیا نو دا واضح ده چې هغوی د حقیقت په لټه کې نه دي.
په ورته وخت کې ښاغلي ترامپ پرون د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې په سوریې کې د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د ماکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو اداره وایي چې په لیبیا کې هغه زرګونه کسان باید خوشی شي چې په غیر قانوني ډول بندیان شوي دي او مختلف ډلې شکنجه کوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په لیبیا کې هر وګړی د دې خطر سره مخ دی چې یوه نه یوه ډله به یې برمته کوي او په خپل زندان کې به یې اچوي، چې دې کې د دولت سره تړلې ډلې هم شاملې دي. راپور وایي چې په لیبیا کې زرهاو خلک چې ښځې، سړي او ماشومان پکې شامل دي، ازادي د ګواښ سره مخ او د سخت بشري ناورین ښکار دي. د بشر د حقوقو وینده وایي چې په لیبیا کې خلک په غیرقانوني توګه نیول کیږي، بندیان کیږي او په دې سبب شکنجه کیږي چې د قذافي د وخت سابقه لري او یا یې کورنۍ یا قبیله پخوا په حکومت کې وه. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د کال 2015 نه تر دې روان کال پورې زرهاو خلک په مختلفو علتونو بندیان شوي. راپور له مخې قریب 6500 خلک د دولت سره د مربوطو بندیخانو بندیان دي. د هغو خلکو شمیر خو جلا دی چې په شخصي زندانونو کې بند دي، د هغوی حساب هم نه دی معلوم. دغه شخصي بندیخانو کې د بندیانو سره ډیر بد چلند کیږي. راپور وایي چې دغو بندیخانو کې بند کسان د خپلو کورنۍ سره هم رابطه نه لري او دوی بې سرنوشته ژوند کوي. د بشر د حقوقو نړیوالې ادارې د دې بندیانو د خوشي کېدو عاجله غوښتنه کړې. لیبیا کې د کال 2018 کې د معمر قذافي د واک نه د لرې کېدو نه پس یوه انارشي پیل شوې ده.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په متحده ایالاتو کې د ټولنیزو مطبوعاتو په خدماتو او د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په هکله جدي اندېښنې مطرح شوې دي. په تلویزیونونو کې د ماشومانو لپاره بې ضرورته اعلانونه، په یوټیوب کې د کم عمره ماشومانو لپاره ناسمې ویډیوګانې او په اجتماعي شبکو کې د کارونکو د خصوصي معلوماتو رسوایۍ په هکله پوښتنې پیدا شوې دي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زکربرګ د کانګرس د استجوابیه غونډې نه مخکې د دوشنبه په ورځ د کانګرس د یو شمېر غړو سره په پټه لیدلې دي. د دې مهمه موضوع نور جزئیات سید سلیمان آشنا لولي.
د سنا مجلس د سوداګرۍ کمیټې جکوړه دیموکرات په دې باور دی چې د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زکربرګ د کانګرس استجوابیه غونډه جدي نیسي، ځکه زکربرګ پوهیږي چې په دې ارتباط خلک ډېر جدي دي.
هغه ته وویل چې باید څه وشي ترڅو په راتلونکي کې د ټولنیزې رسنۍ کار واخیستل شي. خو دا مې هم ورته وویل چې د ولادیمیر پوتین په څیر مخالفین موږ په پوځي لحاظ نشي ماتولی، خو په سایبري ډګر کې تر موږ مخکې.
زکربرګ به نن سه شنبه د سنا مجلس دوه کمیټو سره لیدنه وکړي او د چهارشنبه په ورځ به د استازو د مجلس یو هیئت ته وضاحت ورکړي. دا استجواب تر هغه دا وروسته کیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ اړوند د مدني معلوماتو راغونډولو یو شرکت د فیسبوک د شاوخوا 80 میلیونو کارونکو معلومات واخیستل او په ټاکنو کې یې وکارول. د اپل شرکت یو مؤسس سټیف ووزنیاک وی فکر نه کوي که فیسبوک د خصوصي معلوماتو موضوع حل کړی شي او ګومان کوي چې د فیسبوک د پالیسیو بدلون به لسیز وخت ونیسي.
فیسبوک ځینې خبرې پټې ساتي. دا لوی دوه مخیتوب دی چې د خصوصي معلوماتو احترام نه کوي. کله چې زاکربرګ خپل شاوخوا کورونه او په هوایي کې د خپل خصوصي توب لپاره ټول ځمکې اخلي، په دې ارزښت او خبره پوهیږي، خو زما د محرمیت په قصه کې نه دی.
فیسبوک د دغو تورونو په مقابل کې وایي چې د محرم معلوماتو د لاسه تلل یو قانوني سرغړونه نه بلکې یو تیروتنه وه. د فدرال تجارتي کمیسون اوسنی او پخوانی کمشنران بیا دغه مسلې ته په بل ډول ګوري.
که تاسو غواړئ چې یو څه محرم وساتئ او فکر کوئ چې خپل معلومات مو محرم کړي دي او بیا باید درې نور ګامونه هم واخلئ، دا نو بیا جنجال دی.
د فیسبوک سربیره د یوټیوب په آنلاین خدماتو هم بحث پیل شوی. سره له دې چې د یوټیوب چینل په خپل رسمي اطلاعیه کې خبرداري لري، خو هغه میلیونونه ماشومان یې په پام کې نه دي نیولي چې په یوټیوب کارتون د ماشومانو کیسې، علمي تجربې یا د لوبو د سامانونو جوړول ویني.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د نړۍ د 15 غیر دولتي سازمانونو فعالینو په وژونکو روباتونو باندې د بندیز لګولو غږ کړی دی. د مسلې تفصیل واورئ.
د دغه کمپاین مرستیال بنسټ ایښودونکی ریچرډ دیموس خبرداری ورکړی دی چې نړۍ داسې حالاتو ته مخه کوي چې د جګړې په میدان کې د انسان په ځای ماشین د ژوند او مرګ په اړه تصمیم ونیسي. ښاغلی مویس وایي اړتیا ده چې په دغه پروسه کې انسانان دخیل وي او دې ته هم اړتیا ده چې د قوې د استعمال په ضد حقیقي برخورد وشي او ورسره د انساني او اخلاقي قضاوت او وجداني ژمنتیا له مخې چلند وشي. د دې کمپاین یوې بلې مرستیالی میری ویر هم د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلو دغه خپلواکه سیستم چې د انسان رول پکې مخ په کمېدو دی اوسمهال په شپږ هیوادونو امریکا، چین، اسرائیل، جنوبي کوریا، روسیا او برتانیا کې د استعمال او تولید په مرحله کې دي. د هغې په وینا د امریکا متحده ایالات په دې کار کې مخکښ ده. میرمن ویر دا هم وایي چې ټول په دې باور دی چې د وسلو دغه سیستمونه په بشپړ توګه خپلواک او وژونکي سیستمونه دي خو لا نه دي تولید شوي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان چې د دې کمپاین د مالي مرستندویه څخه یو دی ویلي وو چې وسلوال ډرون د وژونکو روباټونو په ډله کې دي. دغه کمپاین ویلي چې حکومتي کارپوهانو د وسلو د دغه خپلواک سیستم په اړه د اندېښنې یو لړ عمده موضوعګانې په نښه کړې دي. دوی دا هم ویلي دي چې په 22 هیوادونو د دې وسلو د بندولو غږ کیږي او ډېر نور هیوادونه په دې موافق دي چې د وسلو په دغه راتلونکي سیستم باندې باید انسانان هم کنټرول ولري. کمپاین کوونکي وایي چې زیات شمېر هیوادونو د وژونکو روباټونو په اړه د یو نړیوال قانون د منځته راوړلو غوښتنه کړې. دغه کمپاین دا هم ویلي دي چې غړي هیوادونه نه غواړي چې په یو قانوني تړون کې دا هم ځای کړی شي چې د 2019 کال تر پایه د وسلو د بشپړه خپلواکه سیستمونو وده، تولید او استعمال باید بند شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د فوټبال د ښځو د ټیم پخوانی کپتانه خالده پوپل چې د مرګ د ګواښونو نه وروسته په 2011 کال کې د ملک نه وتلې او تر اوسه په ډنمارک کې اوسیږي د ښځو سره د توپیری چلند په حقله مبارزه کوي او غواړي چې پیغام یې نړۍ ته ورسیږي. په دې لړ کې هغې د انګلستان د ټیم اغو جنکو ته یوه هڅوونکې وینا کړې ده چې د دې کال په وروستیو وختونو کې به په ماسکو کې د کوڅو د ماشومانو د نړیوال جام په سیالیو کې مسابقه وکړي. د وینا نه وروسته هغې د فرانس پیس خبري آژانس سره مرکه هم کړې ده. په دې حقله رپورټ ته ساسې پام راګرځوم.
خالده پوپل وویل چې ښځې کولی شي هر څه په لاس راوړي. هغه د هغه وخت راهیسې دغه نظر لري چې په ماشومتوب کې ورته نارینه ویلي وو چې ښځې په سپورټ کې د ونډ اخیستلو حق نه لري.
ام هیر ان لندن.
زه هغوی هڅوم او هغوی ته د خپلې مبارزې په اړه معلومات ورکوم. زه هغوی ته وایم چې متحد واوسي او د خپلو آرزوګانو لپاره مبارزه وکړي.
هغه وایي چې ښځې باید د یو څوک په څیر مبارزه وکړي.
وی آر لایک ا هاند.
که موږ د یوې ګوتې او یا دوو ګوتو په څیر واوسو نو دا کفایت نه کوي. موږ باید د یو موټی په څیر متحد واوسو. که څوک زموږ په لاره کې د ودرېدو هڅه کوي نو باید پر مخ یې پسوک ووهو.
پوپل وویل کله چې د فوټبال د ملي ټولنې د مالي چارو په توګه یې کار کوو نو ورته معلومه شوه چې نارینه وو له ښځو ویره درلوده.
Being so very active woman being
د افغانستان په څیر هیواد کې د یوې ښځې فعالیت او مخکښتوب تل یو خطر لري. دا د ښځو او نارینه وو موضوع نه ده بلکې د قدرت موضوع ده. نارینه ویره لري چې د ښځو په وړاندې قدرت له لاسه ورکوي.
د هغې پیغام د آسمان ته په څیر د نجونو له خبرو سره همغږي درلوده چې یو حساس وضعیت لري ځکه چې په اونۍ کې 3 ځله له هلکانو سره د فوټبال روزنه ترلاسه کوي.
I loved the talk. It was great.
ما دا غوی خی خبرې خوښ شوې چې د خوځو په توګه زموږ د یووالي او غښتلي توپ پاړوي. زه خوشاله یم چې په دغه سیالیو کې لوبه کوم.
سامانتا لوړې ارزوګان لري او غواړي چې د انګلستان لپاره ګول کیپرې وروزي.
رانا د خوځو ځانګړې ونیزه پراونه.
هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د ټولنیزو مدواتو په خدماتو او د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په حق له جدي اندېښنې مطرح شوې دي. په تلویزیونونو کې د ماشومانو لپاره بې ضرورته اعلانونه، په یوټیوب کې د کم عمره ماشومانو لپاره ناسمې ویډیوګانې، او په اجتماعي شبکو کې د کارونکو د خصوصي معلوماتو رسوایۍ په حق له پوښتنې پیدا شوې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې حقله په کابل کې د انټرنیټ د ټولنې د مشر عمر منصور انصاری سره مرکه کړې.
د فیسبوک مشر د خلکو د اطلاعاتو د خوندي ساتلو په کار کې خپل ناغېړي مني، خو پوښتنه ده چې څنګه امکان لري چې د 80 میلیون کارونکو شخصي حریم ته یو کمپنۍ داخله شي او د فیسبوک اداره پرې خبره نه وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر حد څه مخکې د مخه تاسو ته سلامونه. د فیسبوک او دغسې د نورو ټولنیزو رسنیو کې چې کوم معلومات دي، دې ته لاسرسی دوه ډوله کېږي. د تھرډ پارټي اپلیکیشن یا هغه سافټویرونه چې په دې پلاتفارمونو کې د هغې نه استفاده کېږي، او یا په دې کې د دې لپاره جوړ شوي چې د دوی مختلف کارباران یا هغه خلک چې د دې نه استفاده کوي د هغوی دپاره ځینې سهولتونه ایجاد کړي. نو دا په دوه ډوله اساسا کېږي. یو دا چې په خپل فیسبوک دوی ته اجازه ورکوي چې د فیسبوک د کارونکو ځینو معلوماتو ته چې هغه خپل محدودیتونه لري دوی لاسرسی پیدا کړی شي. مثلا د هغوی نوم، د هغوی ایمیل، او د هغوی په ځینې وخت کې ادرس، عکسونه او داسې نور. ځینې سافټویرونه بیا داسې دي چې هغوی دغه پلاتفارمونه هک کولی شي، خو د سیکیورټي او امنیت مشهورو سافټویرونو لکه فیسبوک ډیر قوي د کله نه کله ډیره سخته ای چې دوی وکړی شي چې هغه معلوماتو ته ننوځي. خو ستونزه هغه وخت کې پیښیږي چې په سافټویر هغه کوډ کې نواقص او هغه یا خلاوی موجود وي چې هغه د ترډ پارټي کم اپلیکیشنز یا نور دغه سی اپلیکیشنونه وي، هغه ته د لار پرانیزي چې هغه وکړی شي نور خلکو یا د کارونکو
د سیو د معلوماتو لپاره یا د نور معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره. خو دا یو عادي خبره ده چې ځینې کمپنۍ یا ترډ پارټي یا دریمه کمپنۍ ته اجازه ورکول کیږي چې هغه ځینې معلومات ترلاسه کړي، خو کله چې د یو کاس د یو کارونکو شخصي حریم ته مداخله کیږي، التزی او معلومات نه اخلي، دا بیا یو جنجال جوړیږي. ځکه چې همدغه خبرې دلته په امریکا کې ملي بحث جوړ کړی دی. په مجموع کې په فیسبوک کې تازه رسوایی د دغه ټولنیزې شبکې په اکل دامو خلکو ذهن څومره بدل کړی دی تاسو په نظر؟
دا خو د خلکو ترمنځ یو ډیر لوی تشویش پیدا کړی. ډیرو خلکو خپل فیسبوک اکاونټونه بند کړي دي، که څه هم زموږ خواته دومره ډیر زیات په دې اړه خبرې نه دي شوې، خو په نوره نړۍ کې چې ګورو خلک کافی په تشویش کې دي. مثلا د دوی تشویش دا دی چې یو فیسبوک په خپل اجازه ورکړې ده د ترډ پارټي اپلیکیشنز ته چې هغوی وکړی شي د دې د یوزرانو ډیټا ته اکسس پیدا کړي. مثلا کاغان په نامه د کیمبریج یو پروفیسر یو اپلیکیشن جوړ کړو د دیس از یور ډیجیټل لایف په نامه. د وکړې شو چې د 2000 فیسبوک کارونکي دې ته تشویق کړي چې هغوی د خپل فیسبوک اکاونټ د لارې دې ته لاګین شي، چې هغې په خپله اجازه ورکړه د اپلیکیشن ته چې دغه معلومات را کاپی کړي. خو په عین وخت کې د اپلیکیشن وکړی شو چې 50 میلیونه نورو یوزرانو یا کارونکو ډیټا ته اکسس پیدا کړي د همدې 2000 خلکو د لارې. اوس کله داسې کیږي چې په خپله کارونکي یو اپلیکیشن ته اجازه ورکړي چې د معلوماتو ته اکسس پیدا
کړي، د فیسبوک مشران هم چې تر انتقاد لاندې دي، همدا دي چې له کوم محدودیت پرته ډیر اکسس ورکړی دی درېمې کمپنۍ ته. په هر صورت په افغانستان کې تاسو ویل چې ډیر خلک په تشویش کې نه دي، خو میلیونونه خلک له ټولنیزو رسنیو څخه کار اخلي. دا کسانو ته ستاسو مشوره څه ده؟ د فیسبوک کارونکي څنګه څنګه خپل اطلاعات خوندي ساتل شي؟
په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې ډېر آگاهی او پوهاوی موجود نه دی چې دا باید ایجاد شي. دا د دولت وظیفه او د هغه مدني ټولنو چې هغه د بشر د حقوق په برخه کې او یا مثلا د اما پوهاوی په برخه کې کار کوي، بل خصوص د ټکنالوژي او د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې کمې ټولنې فعال دي، دوی باید ډیر زیات کار وکړي او دغه سیستم مطبوعاتو رول مهم دی چې یو عامه پوهاوی رامنځته شي په ټولنه کې، تر څو خلک په دې پوه شي چې په فیسبوک او دغه نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی څنګه ځان او خپل ډیټا نه یوازې خپل بلکې د خپل ملګرو د خپل فامیل لغه ډیټا چې دوی په دغه کې شریکی دا خوندې وساتي. نو زما مشوره به خلکو ته دای چې هغه یو د هر ټولنیز رسنۍ خپل یو سیفټی سنټر لري لکه فیسبوک، دا وګوري او په دې باندې مطالعه وکړي څنګه خپل هغه پروفایلونه دوی خوندې ساتل شي. په عین وخت کې هر ثرد پارټي یا د هغه دریمګړي سافټویرونه چې په دې پلیټفارمونو کې موجود دي هغه ته اجازه ورنکړي چې دوی معلومات تلاسرسي پیدا کړي.
د معلوماتي ټکنالوژي متخصص عمر منصور انصاري صاحب تاسو له توضیحات څخه ډېر زیات مننه کوم. شاله اوسئ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ځوانان د اجتماعي مطبوعاتو نه د خپل افکار او نظریاتو د خبرولو لپاره استفاده کوي، مګر نجونی بیا وایي چې دوی ته اوس هم په اجتماعي مطبوعاتو کې تهدیدونه کیږي او تحقیر کیږي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له اجتماعي رسنیو ډول ډول استفاده کیږي. ځوانان ترې د ټولنې د سمونه واړی کول لپاره ګټه اخلي. خونجونی به وای چې دوی د اجتماعي رسنیو لالارې د خپل افکارو د رسولو لپاره اوس هم د ټولنې تر تهدید لاندې راځي. لیدا شیرزاد د قندوز یو فعال ده. هغه وای چې په وسنی وخت کې اجتماعي رسنۍ د افکارو د تبادله او اړیکو تر ټولو خمن بیده. نوموړي زیاتوي چې اجتماعي رسنیو ته د ښځو لاسرسی یو پرمختګ دی، خو کورنۍ د تهدیدونو او پټولنه کې د پخوانیو رواجونو لامل نه پرېږدي چې لونی او د کورنۍ خزینې اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک وکاروي.
د سرسی دختران یا خانما به رسانه های اجتماعی است، از جمله فیسبوک میتونیم مثال بدیم. هرچند هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود داره.
د ښځو یا نجونو یو پرمختګ داده چې اجتماعي رسنۍ او فیسبوک ته لاسرسی لري. اوس هم کورنۍ خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په خپل نومونو فیسبوک ولري، ځکه چې خلک ورته مزاحمت کوي او د کورنۍ د بدنامۍ په خاطر یې نه پرېږدي چې په اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک کې فعال ووسی.
بعضی اگر بګونی مثبت مې استفاده میکنن صفات اجتماعي، اما قدر هم استفاده های سو.
هغه وایي چې که فیسبوک او اجتماعي رسنۍ څخه مثبت ګټه اخیستل کیږي، همغه مرتر منفی استفاده هم کیږي. خو خلک باید فکر وکړي چې که مثبت استفاده ترې وکړي څومره ګټه به یې کړی وي، او په دې هم باید فکر وشي چې کله اجتماعي رسنۍ منفی استفاده وکړي څومره ضرر به ټولنې ته ورسیږي.
مزاحمت هم بګونی تهدیدآمیز صورت میگیرن و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستن مشهور هستن و کار
د اجتماعي رسنۍ او فیسبوک لارو نجونو ته مزاحمتونه هم کیږي، او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح دي او کار یې کړي د هغوی له نامه غلطه استفاده کیږي. دغه ډول مزاحمتونه اوس هم ټولنه کې شته دي. نصیبه هولکر د خزو چارو رئیس ده. هغه وای چې خلک خپل لونی خونځې ته نه پرېږدي پاتې لادا چې په اجتماعي رسنوي کې فعال ووسی. هغه زیاتوي چې د دې په ګډون په ټولنه کې فعال میرمنې او نجونې چې غواړي له اجتماعي رسنیو د خپل فعالیت په اړه څه ولیکي تهدید او توهینېږي.
اونایی که باز آزادانه در فیسبوک کار هستن، کار و فعالیت های خود پوست میکنن، از آزار و اذیت ها مستثنا نیستن حتی خود من.
هغه څوک چې په فیسبوک کې فعال دی او خپل کارونه او فعالیتونه پکې نشروي له آزار څخه خلاص نه دي. له دغه لارې شخصیت وژنه کیږي چې دا د دې ټولنې یو کمزوري ده. هغه زیاتوي چې فیسبوک د ټولنې د فعالیتونو د نشر لپاره ښه وسیله ده، خو ترڅنګ یې زورول او تهدیدونه موجود دي.
د آشنا رادیو دویم سهرانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو بیا د آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. د خپل پامان ورځ مو په خیر.